سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ده صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته راغلاست وایم دغه پروګرام مهم مطالب دا دی د ملګرو ملتونو سرمنشي افغانستان ته لبیلابیلو لارو د پیسو د لیګد وړاندیز کړی دی
The present situation you have Afghans
په اوسنی حالت کې افغانان د لوږې ناروغي او د مرستو د نشټوالي له کبله د مرګ پر پوله ولاړ دي مطلق مرګ نو اساسي خبره دا ده چې باید د اقتصاد د سقوط مخنیوي وسی
په فاریاب کې د یو ازبک تباره طالب قومندان د نیول کېدو په غبرګون پرون سخت اعتراضونه وشول طالبان وای اوس وضعیت قرار ده
دغه کس د خواخوږو لوري څخه په شار کې څه تجمعات سی او چې دغه کس بیرته باید آزاد سی
پرون په کابل کې هم د یوې خزینه پولیس د نیول کېدو په غبرګون باندې ځینو خزو اعتراض کړی وو لکوندز یو راپور د تلرو چې آلته یو شمیر خلک په سختۍ له نهرونو او رودونو جغل او شګر عباس یو په خلکو پلوري
دا دغلتا چو موټر چې راغلل نو بیا دغلتې مونږه 300 خرڅو 500 اجاره ورکو موټر چې څونه و خورل
ل مطالب مخک خبرونه مهم خبرونه سرټکی په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مشره ل نړیوال ټولنې غواړي چې افغانستان ته د پیسو استول جاری وساتي د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت له شارج دافیر سره په کتنه کې د افغانستان پر مسلو خبري کړې دي او د پاکستانی طالبانو ډلې ټي ټي پی د خپل پخواني ویاند خالد بلتی یا محمد خراسانی مړینه تایید کړې ده پوره خبرونه په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشره ل نړیوال ټولنې غواړي چې افغانستان ته د پیسو استول جاري وساتي میری ایلن مګراوتی پرون په برسل کې له اسوسییټډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې ویل
وی دونټ هاف انف مانی ګوینګ انټو 2022
د 2022 کال لپاره کافي پیسې نه لرو هله لرم چې په جنوري میاشت کې به 12 میلیونه کسانو ته مرسته ورسوو خو دا بیا هم د هغو خلکو نیمایي برخه ده چې نن د غذایی مسونیت د نشټوالي له سخت حالت سره مخ دي
هغه پر نړیوالې ټولنې امغاګ وکړ چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته د میلیارډونو ډالرو مرستو دی یقیني کول لارې د یو بشري ناورین مخاوني سي د ملګرو ملتونو د دې مرستندوی ټولنې د ارقامو لمخې د افغانستان نږدې 28 میلیونه وګړي د خوړو له جدي کمښت سره مخ او لدی ډلې 18 میلیونه خلک له قاتې سره مخامخ دي د راپورونو لمخې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا په اسلام آباد کې د امریکا سفارت له شارج دافیر انجلا ایګیلر سره په کتنه کې د افغانستان پر مسلو خبرې کړې د پاکستان د پوز د عامه اړیکو څانګې ایس پی آر په یو بیان کې ویلي چې جنرال باجوا د مرغومي په درويشتمه له انجلا ایګر سره د کتنې پر مال د افغانستان په ګډون د سیمې پر امنیت او نورو مسلو بحث کړي بیان جاتوي چې د پاکستان لوی درستیز او د امریکا د سفارت شارج دافیر په افغانستان کې د روان بشري حالت په اړه خبرې وکړي لوی دغه هیوادونو له افغانستان سره د بشري مرستو لړۍ جاري ساتلې کته هم د پاکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی خو اسلام آباد وار وار له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو په مشرۍ د کابل نوی رژیم پر رسمیت وپیژني او مرستې ورسره وکړي په کندهار کې د وحدت او یووالي په نوم د فوټبال د سیالیو په لړ کې به نن د شاهین آسمایي او سیمرغ البرز لوبډلې سره مخامخ شي د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل
این مسابقه هدف اصلیش هم رقم که از نامش
ده لوبو اصلی هدف سرنګ چله نوم نه اخکاری یا والای او د زړونو تړون دی او له مسلکی پلوی د فوټبال د فدراسیون لپاره اهمیت دا دی چې د اتلانو د لیگ لپاره لوبغاړي چمتو کوي
خغلی مشوف زیاته کړ چې د طوفان هری رود شاهینی آسمایی سیمرغ البرز او د میوند اتلان لوبډلې په دې سیالیو کې برخه لري د دې لړۍ لومړی لوبه د طوفان هری رود او میوند اتلانو ترمنځ 2-2 مساوي شو د پاکستانی طالبانو ډلې ټي ټي پی د خپل پخوانی ویاند خالد بلتی مړینه تایید کړه د پاکستانی طالبانو تحریک په یو بیان کې چې پرون خبر شو ویلي بلتی چې د محمد خراسانی په نوم یادې دا او په خواد دې ډلې مرکزی مشرانو د رواني اونې پیل کې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې وژل شوې. د تحریک طالبان پاکستان اوسنی ویاند چې دغه مستعار نوم هم محمد خراسانی دی، د بلتی د وژل کېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې دوی به یې غچ واخلي. د پاکستانی طالبانو د دغه پخوانی ویاند وژلو مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی. د ټي ټي پی له قمندانانو څخه او د 2015 او 2015 کلونو ترمنځ د دې ډلې د ویاند په توګه کار پیل کړ. په 2015 کال کې نوموړی په افغانستان کې ونیول شو، خو د زمري په څلېرویشتمه په کابل د طالبانو له ولکې وروسته له محبسه خلاص شو. ترکیه او ارمنستان پرون د خپلو اړیکو د عادي کولو لپاره د خبرو په درشل کې خوشبیني څرګنده کړه. د ترکیه او ارمنستان ځانګړي استازي به د مستقیمو خبرو لومړی پړاو د جون په 14 په موسکو کې پیل کړي. دا مذاکرات د روسیې په منځګړیتوب په سیمه کې د سولې د ټینګښت لپاره د پراخو هڅو یوه برخه ده. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې د اروپایي ټولنې د سفیرانو غونډې ته وویل ترکیه ارمنستان سره د خپل اړیکو د عادي کولو بهیر پیل کړی دی. هغه زیاته کړه د ارمنستان لپاره دا مهمه ده چې له دې فرصت څخه ګټه واخلي او له آذربایجان سره هم ښې اړیکې ټینګې کړي. له بلې خوا د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند واهان هونیان پرون ویل هیواد یې له ترکیې سره له څو کلونو سړو اړیکو وروسته تمه لري چې دا خبرې به له قید او شرط پرته د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو ټینګولو ته لاره واره کړي. او د هنګری حکومت وایي هغو خلکو ته به د کورونا ضد واکسین څلورم ډوز هم ورکړي چې له ډاکټر سره تر مشورې وروسته یې غواړي. د هنګری د صدر اعظم ویکتور اوربان د دفتر رئیس ګرګلی ګولیاس دغه پریکړه پرون اعلان کړه. له هنګری مخکې ډنمارک د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د واکسین څلورم ډوز به هغو خلکو ته چې کمزوري دي تطبیق شي. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې. رازو اول مطلب ته. پرون د فاریاب ولایت په مرکز میمنی ښار کې د یو ازبک تباره طالب د نیول کېدو په غبرګون باندې ګڼ خلک او ازبک طالبان په اعتراضونو وتلي وو. د راپورونو له مخې د دغو اعتراضونو پر مهال د طالبانو یوې ډلې د طالبانو بله ډله خلیصاله او له ښارې وایستله. د طالبانو حکومت وایي په فاریاب کې د طالبانو د دغه قمندان د نیول کېدو په غبرګون اعتراضونه اوس کرار شوي او د خوشي شوی دی. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل رپورټ ته.
د طالبانو حکومت وایي چې مخدوم عالم د ځینو راپورونو په اساس د پښتنو ګرویګنو لپاره نیول شوی و. په فاریاب کې د طالبانو د دې ازبک تبره قمندان له نیول کېدو وروسته پرون د مرکز میمنی یو شمیر اوسیدونکي د لاریون لپاره لارو کوڅو ته راووتل او د هغه د خوشي کېدو غوښتنه یې وکړه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق بیګا ازادۍ رادیو ته وویل چې په میمنه کې اوس قراری ده.
پاریاب کې یو کس د استخبارات له لوري څخه اوربلل سوی او ترڅو د ځینو مواردو په اړه باندې له هغه څخه پښتني او ګرویژنې وکړي. دغه کس د خواخوږو له لوري څخه په شار کې څه تجمعات سوي چې دغه کس بیرته باید آزاد شي. له هغه ځای څخه معلومات لرو چې هلته په شار کې عادي حالت ته هیڅ نه و، دغه سي تحرکات نسته، وضعیت بیخي عادي او نارمل دی.
خغلی وسیق وروسته پر واتس اپ ازادۍ رادیو ته ولیکل چې مخدوم خوشی شوی. د خغلی مخدوم یو نږدې ملګری انصار الحق پرون مخام له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل مخدوم چې د چهارشنبه پر ورځ په مزار شریف ښار کې ونیول شو تر اوسه نه دی خوشی شوی.
مخدوم صاحب مزار ته د جلسې لپاره غوښتي وو او دا ستونزه پیښه شوه، تر اوسه نه دی خوشی شوی. د فاریاب خلکو غونډه او لارین وکړ، تر اوسه د هغه د نیول کېدو علت نه دی معلوم، ان شاء الله ډیر ژر به معلوم شي.
د مخدوم عالم د نیولو پر ضد د پرونی لاریون ویډیوي تصویرونه پر ټولنیزو شبکو خپره شوې دي. د راپورونو له مخې مخدوم عالم مخکې په فاریاب ولایت کې د طالبانو د نظامی کمیسیون مسؤول و. د فاریاب پخوانی والی نقیب الله فائق پر خپل فیسبوک باندې لیکلی چې په شمال کې له پخوانی حکومت سره د طالبانو د ډیری جګړو قمانده د ښاغلي عالم په لاس کې و او زیاتوي چې نوموړي په فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو کې د طالبانو په بریا کې خورا مهم رول درلود.
ازادي رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسي زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي رادیو د شلمي کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو وورو
آزادی رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د آزادی رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونې اوري؟
تاسو کولای سئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00 4 0 2 1 2 2 2 3
شمېره یو ځل بیا واورئ.
00 4 2 2 1 1 2 3 2 3 4.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش افغانستان ته له بیلابیلو لارو د پیسو د لیږد وړاندیز کړی څو اقتصادي خوځښت او فعالیت رامنځته شي. انتونی ګوتریش پرون په خپلو تازه خبرو کې د افغانستان بانک د سمدستي فعالیدو غوښتنه هم وکړه. په عین حال کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشرې د بېوزلۍ د مخنیوي لپاره پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې افغانستان ته د پیسو استول جاری وساتي. د موضوع جزئیات د احمد تکل په ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د خلکو د ژوند او اقتصاد د ژغورنې لپاره د هغو مقرراتو د ځنډیدو غوښتنه کړې چې تطبیق یې په دې هیواد کې د اثارو د کارولو مخه نیسي. ښاغلی ګوتریش پرون په نیویارک کې په یو خبري غونډه کې همداراز د ځینو شرایطو له مخې د شاوخوا 9.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان د کنګل شویو اثارو او شتمنیو د آزادېدو غوښتنه هم وکړه. ګوتریش وویل افغانستان ته باید د نړیوالو مالی مرستې پریښودل شي څو د ملکي ادارو د مامورینو معاشونه اجرا شي او دولتي ادارې د روغتیا او تعلیم په څیر ضروري خدمات وړاندې کړای شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل چې باید د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونیول شي او د دې کار لپاره باید د دې هیواد اقتصاد ته سمدستي نورې پیسې پیچکاري شي.
The present situation, you have Afghans.
په اوسنی حالت کې افغانان د لوږې، ناروغۍ او د مرستو د نشټوالي له کبله د مرګ پر پوله ولاړ دي، مطلق مرګ. نو اساسي خبره دا ده چې باید د اقتصاد د سقوط مخنیوي وسی او د دې لپاره باید د اقتصاد ته پیسې ورپېچکاري سي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وړاندیز وکړ چې د افغانستان بانک ظرفیتونه باید وساتل شي او مرسته ورسره وشي. د افغانستان بانک په خوانی مرستیال خان افضل هډول د افغانستان بانک د ظرفیتونو پالنه په وسنۍ شرایطو کې ممکن کار بولی. خغلی هډول ازادي رادیو ته ویل چې د دې کار لپاره اوس هم ظرفیتونه شته.
افغانستان مالی نظام دا ظرفیت لري چې دغه تشویشونه د نړیوالو پر اس کې امریکا د دوه ټولو تشویشونه رافه کې هغه تشویش په دې معنی چې د پیسو د حرکت یا د فلو چې دا به څنګه کیږي او چاته ورکول کیږي د دې ټولو نظارت او څیړنې امکان لري. نو زه خوشاله یم چې تر دې حد دا نتیجه راوړې چې اوس دا په لوړ سطح باندې دا پیشنهاد کیږي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشره له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان ته د پیسو استول جاري وساتي او ټینګار کوي چې دا پیسې د طالبانو لاسته لوېدو پرته له نورو لارو واستوي. ماري ایلن مکګروورټي پر نړیوالو غږ وکړ چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو مرستو د یقیني کولو له لارې د یو بشري ناورین مخاوني سي. ميرمن ګروورټي پرون په بروکسل کې له اسوسییټډ پرس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل په داسې حال کې چې لنیمای زیات افغانان پر روان ژمي کې د خوړو د منډلو لپاره زیار باسي افغانستان د اقتصادي سقوط پر مور غولاړ دی. هغه له نړیوالو وغوښتل چې د سیاسي بحثونو پر طلب بشري اړتیاو ته لومړیتوب ورکړي. هغه یو ځل بیا خپل هغه وینا تکرار کړه چې پروانه اونۍ کې پر ټوئیټر لیکلی وو افغانستان د خوړو د پلور او پیر په بازار کې د اړتیا وړ پیسو د نشټوالي له کبله د لوګې له تسونامي سره مخامخ دی.
All that is coming together into an absolute tsunami.
دا هر څه د لوږې د بشپړې تسونامي په څیر سره یو ځای کیږي چې ټول هیواد ته رسیږي او له 15 لسیزو جګړو سره سره شاید تر ټولو لوی بحران وي چې افغانستان ورسره مخامخ شوی دی.
میرمن مک ګروورټي وای د افغانانو لپاره اوس دوه لارې پاتې دي، یا بل وګزغمي او یا بل هیواد وځي. د زیاتوی چې WFP د 2022 کال لپاره کافي پیسې نه لري، نو ځکه ملګرو ملتونو پر روانو 12 میاشتو کې د بشري مرستو لپاره 4.4 میلیارد ډالر بس پنه غوښته چې د خوړو د نړیوال پروګرام برخه به 2.8 میلیارد ډالر وي څو خلکو ته د اړتیا وړ حد اقل خوړه ورسوي. د خوړو د نړیوال پروګرام WFP د ارقامو لمخې د افغانستان 22.8 میلیون وګړي د خوړو لجدي کمښت او لدې ډلې 8.1 میلیون وګړي له قحطۍ سره مخامخ دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
طالبانو تیره اونۍ ازادي راډیو ته ویل اغوی چې د ځانمرګ بریدونو زده کړې کړي په نوې ځانګړې جوړیدونکو اردو کې به ځای ورکړي. خو دا څنګه کار دی او په اړه لیدلوري څه دي؟ بشپړ جزئیات په دغه تفصیلي راپور کې واورئ.
محمد علی دغه درد کیسه کوي چې اوري په پلازمینه کابل کې د څو کلونو مخکې ځانمر ګوبریدونه تازه کړی دی. له 1990 کال څخه راهیسې د طالبانو تر نننۍ واکمنۍ پورې د هغه ورور میرمن او د محمد علی میرمنې خور په دریو ځانمر ګوبریدونو کې وژل شوي دي. څلور میاشتنی ماشوم او یو بل ورور یې په دې بریدونو کې سخت ټپیان شوي دي. وروری محمد آصف چې له اقتصاد پوهنځي فارغ وو او په شخصي کاروبار باندې بوخت وو چې د کابل په ابوالفضل زیارت کې د 1990 کال ځانمرګي برید پر مهال وژل شو. د هغه په خبره د محمد آصف وژل کېدونې یوازې له عاطفي پلاوه د هغوی په زړونو اور بل کړی دی، بلکې د کورنۍ د اقتصاد مټه یې هم ورته پرې کړې ده. د محمد علی میرمن او د میرمنې خورې چې دواړه په وړکتون کې ښوونکې وې د کلي او پراختیا وزارت د 1990 کال ځانمرګي برید پر مهال وژل شوې. د محمد علی څلور میاشتنی ماشوم په دغه پیښه کې په شدیده توګه ټپي شوی چې درې اونۍ کوما ته تللی و. هغه اوس دغه ټپي ماشوم ته هم پلار دی او هم مور. او میاشتې مخکې هم د محمد علی ورور د کابل په ګولۍ دواخانه سیمه کې په یو ټونس ډوله موټر کې د ځای پر ځای شویو چاودینونکو توکو په چاودنه کې ټپي شو. محمد علی وایي په دې ټولو وروستیو کلونو کې د خپلو خپلوانو په یاد او اوښکو شپې سبا کوي.
د طالبانو لیدلوری د هغوی ځان پورې اړوند دی چې باید خپل ځواب ووایي. زما په اند چې زه خپله د دغو پیښو مستقیم قرباني یم، ان نه غواړم چې د چا په زهر وبینی شي. سړیتوب او ځواني په وژلو نه، بلکې میړانه، د عزت اتلولي، درناوی او سرښندنه کې ده چې انسان انسان سره مرسته وکړي. موږ نه باید د ځان په وژلو نور هم ووژنو.
د محمد علی دا خبرې د طالب چارواکو د ورستیو هغو څرګندونو په غبرګون کې دي چې د ځانګړو امنیتي لیکو کې د انتحاریانو ځای پر ځای کول دي، خو دوی ورته د استشهادي نوم ورکوي. د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو
زموږ مجاهدین هم هغه مجاهدین چې په استشهادي کنډکونه دي، هغوی به اردو برخه وي، ولې ځانګړي ځواکونه به وي. خود وزارت دفاع په تشکیل کې به ټول منظمې کې ځانګړي ځواکونه په ځانګړي شمېر باندې هغه به منځته راځي او د خاصو عملیاتو لپاره به استفاده ځینې کېږي.
دا سکه یو بل مخ هم لري او هغه په تیرو انتحاري حملو کې د قربانیانو د کورنۍ غړي دي. خو د ځینو انتحاري حملو د ترسره کوونکو کورنۍ بیا د محمد علي په شان د دغو حملو د قربانیانو درد او غم نه احساسوي. عبدالقیوم د خوست ولایت اوسیدونکی دی. د هغه ورور رحمان الله په 2011 میلادي کال کې د کابل پر انټر کانټیننټال هوټل انتحاري حمله وکړه. عبدالقیوم خپل ورور فدای بولي او وایي چې د استشهادي حملې په ترسره کولو یې د اسلام او افغانستان د دښمنانو غرور مات کړ. د امریکا غږ او دوچ ویلې د راپورونو له مخې په انټر کانټیننټال هوټل کې د لومړنۍ انتحاري حملې په ترڅ کې د دوو پولیسو او یو اسپانوي وګړي په ګډون 21 کسان وژل شول او 10 ملکیان ټپیان شول. د عبدالقیوم د خبرو او نیټې ویلو پر بنسټ هماغه په 2011 کال کې، یعنی 19 کال وړاندې، انتحاري حمله د دورو رحمان الله ترسره کړې وه. په انټر کانټیننټال هوټل کې د انتحاري حملې ترسره کوونکي رحمان الله ورور عبدالقیوم د طالبانو د حکومت د نوي جوړیدونکو اردو پلیکو کې د استشهادي د ځای پر ځای کولو په اړه ازادي راډیو ته ویل
دا ډیره ښه خبره ده، ځکه دغه خلک دي چې د خپل سر او د خپل وجود او د خپل وینو په بدل کې دوی د خپل ملت څخه دفاع کوي، د خپل وطن څخه دفاع کوي. نو واقعا همداسې ځوانانو ته موږ په دې وردو کې او په خپلو پوځونو کې ضرورت لرو.
د پوځي چارو پو عبدالباری آرس په دې باور ده چې د نظام په چوکاټ کې د انتحاریانو د قطعي ځای پر ځای کول د نړۍ د هیڅ کوم هیواد په پوځ کې مخینه نه لري او اوسمهال داسې ته نشته. خو دا بیلګه د دویمې نړیوالې جګړې په شان ښکاري، کله چې ځینې الوتکې به د ځانوژنې په توګه په بحرونو کې له کښتیو سره په مستقیمه توګه ټکر کې کارول کېدلې چې یو ډول انتحاري حملې بلل کېدې. ښاغلی آرز د دغې پرېکړې لنډه مخینه په افغانستان کې د کمونستانو دورې ته ورته بولي. هغه وایي افغانستان کې د ډیموکراسۍ په دوره کې جنرال احمد الدین چې هغه مهال د لومړي نمبر قل اردو رئیس ارکان وو، کله چې معاصره شو ځان ته یې چاودنه ورکړه. ښاغلی آرز ازادي راډیو ته وویل
اوس که طالبانو دا قطعه جوړه کړې ده، دا یو طرز د جګړې د خپل هیواد د ساتلو او د خپل منافع په نظر کې نیولو ته پاره دي، ځکه چې طالبان ویني چې په سیمه کې تر کاونډیانو او حتی په نړۍ کې د اردو په برخه کې په یو کښته موقف کې واقع دي، نو ځکه دوی د یو نوي طرز څخه د جګړې استفاده کوي.
د نظامی چارو شانون کوي عزیز معارج وای انتحاری او استشهادی بریدونه د نړۍ د نظامی قوانینو سره مطابقت نه لري او دا کار مشروعیت هم نه لري. هغه ازادي رادیو ته ویل چی
په اکاډمیانو کې په تعلیم کې لاربي شمزینه نیول دربي پانتونه پانتونیا وای اکاډمی پولیس کې په دې اکټ تدریس هم نسته. په قانون د عسکري کې او سنامه د عسکري قانون د وزارت مارو د سپین د عسکري کې هم د ته ځایګان نسته. او په خوښنۍ سره صدا اولین ځل په افغانستان کې دا شی تجربه ازمیکي.
د انتحاری حملو مخینه د افغانستان په معاصر تاریخ کې د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ له سقوط وروسته کلونو پیلېږي. پر افغانستان د طالبانو له بشپړ واکمنۍ دی وروسته بیا هم دا ډول حمله پایته ورنه رسیدي او په تیرو 15 میاشتو کې د افغانستان بیلابیلې برخې په ځنګړې توګه پلازمینه کابل څو ځلې د دغه شان حملو هدف وګرځیده. سیاسي فعال او د انتحاری کیسیز کتاب لیکوال د دغه شان ډلې د منسجم کولو غوښ د هیواد لپاره پراخ بولی.
ډیر یو خطرناک تر حد ځکه چې د افغانستان گاونډیان اکثرا یو تعداد افراطیون لري چې د دوی افراطیون طالبانو سره یو ځای په دغه تقریبا 12 کې په جنگ کې بوخت وو د افغانستان حکومت او خلکو په مقابل کې. ډیر احتمال لري چې هغوی په خپل هیوادونو کې تروریستي فعالیتونه پیل وکړي.
په تیرو 2 کې په افغانستان کې د انتحاری حملو او چاودنو په ترڅ کې د قربانیانو کره شمیر نشته، خو سلګونه کسان په تیرو 40 کلونو کې د انتحاری حملو او چاودنو لمبو کې وسوځیدل او له منځه ولاړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ دفتر یونامه د 2020 کال په جولای میاشت کې د افغانستان تر سقوط مخکې د یو راپور په خپرولو د دغه کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله د ملکیانو د مرګ ژوبلې د 40% زیاتېدو خبره کړې وه. د یونما په راپور کې همدارنګه 22% ملکیانو ښځو او ماشومانو او ځوانانو خبره شوې وه چې انتحاری حملې د دغو تلفاتو یو لامل بلل شوی وو. په هغه خپور شوي راپور کې د 23% ملکیانو د تلفاتو پرته طالبانو او داعش ډلې خراسان څنګ پورې تړل شوې وه. ومغختل په دې راپور کې د طالبانو د حکومت د اردو په لیکو کې د استشهادي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو د څرنګوالي په اړه جزئیات ولرو، خو د طالبانو د حکومت هیڅ ویان په دې اړه ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
ګارډین ورځپاڼه د افغانستان په اړه په تازه ګڼه کې خپل مقاله په یو سوال پیلوي، څرنګه کېدای شي چې د 2022 کال په لومړیو اونیو کې نړیوال افغان ماشومان پریږدي چې له لوږې مړه شي؟ ورځپاڼه وړاندې لیکي دا په داسې حال کې ده چې له میاشتو راهیسې ملګرو ملتونو تر لسو ډیرو پخوانیو قوماندانانو، سفیرانو او بشري مرستندویانو په ښکاره ویلي دي چې مه پریږدي چې افغانان له لوږې او خوارځواکۍ مړه شي. ګارډین بیا د ملګرو ملتو د بشري مرستو او د کډوالو د همشغۍ د برخې د مشرانو مارټین ګرافټس او فلیپو ګراندی د سیشن بي د ورځې خبرو ته اشاره کړې ده چې دوی یو ځل بیا نړۍ ته خواست وکړ چې د خوراکي موادو بیړنۍ مرستې وکړي. ورځپاڼې لیکي چې د ملګرو ملتو دغو دوو چارواکو له 1950 کال راهیسې چې دا سازمان تأسیس شوی دی تر اوسه کله هم د یو هیواد لپاره د دومره بشري مرستو غوښتنه نه وکړې لکه د افغانستان لپاره یې چې روانه اونۍ وکړه. دوی د څه باندې 23 میلیونه اړمنو افغانانو لپاره د 4.5 میلیارده ډالرو مرستې غوښتنه وکړه. بل لور ته د بشري حقونو د څار ډلې په یوه لیکنه کې چې په خپله ویب پاڼه کې خبره کړې ده لیکلي دي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان بشري وضعیت او بشري حقونه له ناورین سره مخامخ شوي دي. په دې لیکنه کې وړاندې راغلي دي چې کله طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، دوی د ښځو د حقونو د پرمختګ او د بیان د ازادۍ مخه ونیوله او دا له 2001 کال را په دې خوا تر ټولو مهمې لاسته راوړنې وې. د بشري حقوقو د څار ډلې د 2022 کال نړیوال راپور په 252 مخونو کې خبر کړی دی چې په دې کې په نړۍ کې د نږدې 100 هیوادونو بشري وضعیت ته کتنه کړې ده په دې راپور کې د بشري حقوقو د څار ډلې د آسیا د برخې مسوله پاتریشا ګاسمن وای افغانان د طالبانو د فشارونو او د لوږې ترمنځ ګیر پاتې دي. بلومبرګ ډاٹ کام خبرونه چې اقتصادي موضوعات څېړلي کې چې د افغانستان اقتصاد د طالبانو تر واکمنۍ مخکې هم شنو د اقتصاد تر ډیره پر بهرنیو ډالرو تکیه کوله، خو کله چې طالبان واکمنان شول له هغه راوروسته وضعیت نور هم پسې خراب شو. انفلاسیون زیات شو، کورنی ناخالص عواید ډیر کم شول چې په دې برخه کې ګڼو نورو عواملو هم لاس ورکړی دی، خو اصلي علت یې له بهره د ډالرو د ورتګ بندېدل دي.
وار بشو کندوز تپه کندوز ولایت کې شمیر کسان له نارونو څخه په سختۍ سره جغل او شګه باسي او لمدې لارې د خپلو کورنیو نفقه ګټي. دا کسان وایي کسان د ژمي په دې سړه هوا کې د نار له اوبو څخه د شګو او جغل رایستلو کار ساده او اسانه نه دی، خو مجبور دي چې د روړې پیدا کولو لپاره کار وکړي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
په کندوز کې یو شمیر کسان له نهرونو څخه د شګو او جغل راویستلو له لارې د خپلو کورنیو لپاره نفقه ګټي. د دوی هر یوې هر ورځ له 400 نیولې تر 1500 افغانۍ ګټي. سیاو یا سیاب نهر د کندوز ښار شمال لوري ته د چرمګرۍ سیمه کې موقعیت لري. دلته شاوخوا شل کسان د نهر د اوبو په منځ کې ولاړ دي او له نهر څخه شګه راوباسي. له دوی څخه یو هم 15 کلن عبدالستار دی. نوموړی د سیاو د نهر په منځ کې ولاړ دی او اوبه د هغه تر زنګنونو اوړي. بیلچای په لاس ده او په سختۍ سره له نهر څخه شګه راوباسي او په ولاړ اسګاډي کې اچوي. هغه کابو په یو سات کې یو کراچۍ شګه د نهر له اوبو راوباسي او هر کراچۍ شګه د نهر د باندې په اویا افغانۍ پر خلکو پلوري.
دا دغلته اچو موټر چې راغلل نو بیا دغلته مونږ 300 خرڅو 500 اجاره ورکو. موټر چې څونه و خور نو هغه خپل حق ورته بارو په یو کراچۍ ډاکسي هغه دې مونږ کار ده. مونږ دوه نفر سوده هغه چې خدای برابر کی کیږي زر 1200 روپۍ کیږي. تقسیم کو یا شپږ سوه یا اووه سوه یو نیم سل روپۍ دې اس خرچه ده.
د ژمی په دې سړی هوا کې له اوبو څخه په بیلچا کې د شګو راوچتول او په اسګاډي کې بارول هم زور او ځواکمنتیا غواړي. عبدالستار وایي که څه هم کار سخت دی خو ورڅخه راضي دی.
سیاو نریګ را باسو خپل بچو ته جوړي رزق ده ورکه عباس. شکر ده په دې البانی خدای پاک دې مونږ ملک کې امن راولي مونږ په دا پاچای ده.
هغه له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له 10 کالو راهیسې له همدې لارې د خپلې 10 کسیزې کورنۍ لپاره نفقه ګټي. د عبدالستار د کار شریک محمد خان چې 40 کاله عمر لري له شګو ډک اسګاډۍ د اوبو له منځ څخه راوباسه او د نهر په یو څنډه کې د شګو په یو انبار یې تازه شګه خالي کړه. محمد خان وای که څه هم دې کار ورته د پښو او ملا درد هم پیدا کړی نو اړ دی چې کار وکړي او د خپلې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي.
که بازار ته ویسو 100 روپۍ یو نیم سل لري چوکا پورې 100 روپۍ یو کراچۍ ډېر خرڅو د ورځې 100 کراچۍ 10 کراچۍ کله 15 دشي کېږي دواړه بیا دا پیسې تقسیمو. دا اوس مونږ په یخو اوبو کې لګیا یو لکه دریشي نهشته 2000 روپۍ دریشي ده.
15 کلن خال محمد چې مازده موټر لري دلته هر ورځ راځي او له دوی څخه شګه او جغل اخلي او بیا یې پر هغو کسانو پلوري چې د آبادۍ او بیا رغونې کارونه لري. نوموړی وایي دته په هر موټر کې 200 افغانۍ ګټه پاتې کیږي.
تدریګ اخرمه خرطومه دلته موږ ته په 300 افغانۍ باري بیا تم ته موږ ورود نه د ونیم سوا ته سوا درغ نظر په مسیر دی لارې موږ ته دغه موټر 200 افغانۍ پات کیږي.
د دوی په وینا په خوا په دغه ولایت کې اسګاډي زیات او ځکه پر سورلۍ سربیره خلک ورڅخه د شګو جغل او د نورو توکو په انتقال کې کار اخیسته، خو اوس چې موټر زیات شوي دي خلک په موټرو کې تعمیراتي توکي انتقالوي. اوس په کندوز کې د ګوتو په شمار ځینې کسان اسګاډي لري او له هغو نه له نهرونو څخه د شګو او جغل راویستلو کې ورڅخه کار اخلي.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 او یا 490 9400 ول 1000 اتسواتیا او 15000
نوی مندلی شي.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشره له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان ته د پیسو استول جاري وساتي. د راپورونو له مخې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت له شارژ دافیرې انجلا ایګر سره په کتنه کې د افغانستان پر مسایلو خبرې کړي. په کندهار کې د وحدت او یووالي په نوم د فوټبال د سیالیو په لړ کې به نن د شاهین اسمایي او سیمرغ البرز ټیمونه سره مخ شي. د پاکستانی طالبانو ډلې ټي ټي پی د خپل پخوانی ویاند خالد بلتی یا محمد خراساني وژل کېدل تایید کړل. د ترکیه او ارمنستان مشرانو د خپلو اړیکو د عادي کولو د خبرو په درشل کې خوشبيني څرګنده کړې ده. او د هنګري حکومت وایي هغو خلکو ته به د کورونا ضد واکسین څلورم ډوز هم تطبیق کړي چې له ډاکټر سره تر مشورې وروسته غواړي. لاند خبرونه مو واوریدل. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ او دا خبرونه هلته په تفصیل سره ولولئ. دویمه نیمایي کې ازادي په څپو کې پروګرام لرو.
د ازادي په څپو کې
در امواج آزادی.
د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر او د احمد مسعود په مشی د ملي مقاومت د جبهې د غړو ترمنځ په تهران کې ناسته. دغه موضوع ده چې دلته بحث ور باندې کې. احمد چې بریم ستاسو کوربه. السلام علیکم. د طالبانو له لوري د اگست په 15مه د کابل ترنیول وروسته د لومړی ځل دی چې طالبانو د خپل مخالفو وسلوالو له مشر سره مخامخ کتلې دي. د ایرانی رسنیو په وینا دا غونډه د سپاهی پاسداران په منځګړی ټوپ شو. طالبان وای چې د دې خبرو هدف دا و چې احمد مسعود او محمد اسماعیل خان ته بلنه ورکړه چې افغانستان ته راشي. بل لورته د ملي مقاومت جبهې تازه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دوی له طالبانو څخه د یو واقعي اسلامي حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه، داسې حکومت چې ټول شموله وي. په دې اعلامیه کې راغلي دي چې طالبانو یو ځل بیا د ټولنې د واقعیت په خلاف د اوسني وضعیت پر دوام ټینګار کړی او د دوی په وینا طالبانو ثابته کړه چې په هیڅ صورت د واک عادلانه بشته چمتو نه دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وای چې له احمد مسعود او اسماعیل خان سره د سفر په ترڅ کې لیدل دي، خو اصلي هدف دا نه و.
موږ کوشش ده د سیمه له هیوادو سره، خصوصا ګاونډیو هیوادو سره اړیکې ښې وي، اختلافونه نه وي، او د هیوادونو د حکومتونو او د ولسونو یو بل ته ګټه ورسیږي، او د سیمه هیوادونه د پاره افغانستان دی اتصال وزیری آسیا دی جنوبی آسیا او دی مرکزی آسیا ترمنز.
دلته په دې بحث کې د سیاسي چارو کتونکي او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد، د سیمه ایزو چارو کارپو شفیق همدم او د سوداګریک د خونو لومړی مرستیال یونس مومند چې له شاغل متقی سره د ایران په سفر کې مل وو په بحث کې لرو. لومړی به شاغل مومند څخه واورو چې د ایران د سفر په ترڅ کې له ایراني لوري سره طالبانو پر کومو موضوعاتو خبرې وکړي. مومند صاحب،
په اقتصادي چارو کې تقریبا څلور کمیټې رامنځته شوې دي، په څلورو کمیټو کې پر سرمایه‌ګذاري باندې، پر ګټه سرمایه‌ګذاري باندې، او څنګه باید وکولای شو چې دا زموږ لار هم د ایران لپاره یو ډېر مسؤول لار ده. اوس تقریبا افغانستان په سیمه کې د ترانزیت په یو مسؤول هیواد بدل شوی دی، او موږ به وکولای شو چې د زموږ همسایګانو ترانزیت افغانستان څخه د جنوبي آسیا او مرکزي آسیا سره ومسلو. دا بل خبره او بل موږ په مشکلات کې په سندرو کې درلودل، زموږ د بعض تجارانو پیسې چې هلته پاتې وي دغو په باره کې مو د هغه د وطاتجارت چارواکو سره خبرې وکړې، د وزارت چارواکو سره خبرې وکړې، پر ترانزیت باندې خبرې وکړې. مثلا موږ غواړو چې د عراق سره هم د تیلو قرارداد ولرو. زموږ ترانزیت ته باید ایران دولت د قانون ترانزیت چې کوي هغه هم باید دې کړي د سر پر علاقې د ترکمنستان څخه هم موږ غواړو. بعض وخت موږ ترانزیت
په مشخص ډول ایرانیانو څه غوښتنې لرلې له طالبانو؟
زه فکر کوم زموږ بحث چې زموږ سکتور خصوصي تر زموږ بحثو د دې د خصوصي تور څخه چې د دې اطمینان در په خوا ډېر شوی وو او لیواله وجه ته وایي چې د څنګه غواړي زموږ سره یو ځای سرمایه ګذاري وکړي. په بعضې معدنیاتو کښې د دې ډېره دلچسپي وه چې سرمایه ګذاري سره وکړي.
په مشخص ډول چې کوم معدنیات
په مشخص ډول مثلا یو د سنگان معدن دی چې د اوسپنې معدن دی، په دې کښې ایراني سوداګرو ډېره لیوالتیا ښودلې چې موږ هلته تاسو سره غواړو چې څنګه چې سرمایه ګذاري څوک.
مننه چې په خپرونه کښې مو برخه راسره واخیسته. همدرد صاحب، ستاسو په باور ایران د افغانستان لپاره، د اوسني افغانستان لپاره چې طالبان پکې واکمنان دي، څومره اهمیت لري؟
په تېرو څلوېښتو کلونو کښې ایران په بېلابېلو طریقو سره او د بېلابېلو لارو نه او د بېلابېلو اشخاصو نه په افغانستان کښې چې ده مداخله کړې ده او هغه خپل نفوذ چې دی په افغانستان کې ساتلی دی. نو په دې اساس په تېرو شلو کلونو کښې په لومړي سر کښې خو دوی د متحده ایالاتو سره د طالبانو د نظام په له منځه وړلو کښې مرسته وکړله، ځکه د طالبانو نظام د ایران سره په هغه نویمو کلونو کښې مشکلات درلود. یولس ډیپلوماټان چې په مزار کښې وژل شول، د ایران حکومت او د افغانستان دغه مهال د طالبانو حکومت نږدې وو چې جنګ ته سره ولاړ شي. تربګني مخامخ وه او دوی د طالبانو د هغه مهال مخالف حمایه کول، لیکن تر هغې وروسته معادله بدله شوله. همداسې چې په افغانستان کښې د طالبانو د حکومت په له منځه وړلو کښې د امریکانو سره کومک وکړ، همداسې د صدام د حکومت په له منځه وړلو کښې هم د امریکانو سره کومک وکړ. تر هغې وروسته بیا د دوی دغه په منافعو کښې تغیر راغی. دوی د امریکانو سره په منطقه او په نړۍ کښې جوړ نه دي، نو په دې خاطر باندې طالبانو ته لاس ورکړ او د طالبانو دفترونه درلودل په تهران کښې، په زاهدانو کښې، د ایران په ځینو نورو ښارونو کښې هلته هغوی دفترونه درلودل. د هغې ځانه حمایه کېدل د فراه، د هرات او د نیمروز او ځینو نورو برخو طالبان چې دي مستقیماً د ایران نه حمایه کېدل او دغه ځانه کنټرولېدل. نو په دې اساس باندې دوی د امریکا د نفوذ د ختمولو دپاره د طالبانو سره همکاره وو او اوس هم چې کوم حالت رامنځته شوی دی، دوی دا نه غوښتل چې مثلا هغه طالبان چې یو سنی فکر لري، یو سنی فراتی فکر لري، هغه د دوی په ګاونډ کې قدرت ته ورسیږي، لیکن دا یې غوښتل چې امریکا د دې منطقې نه ووځي. نو په دې اساس باندې دوی اوس په یو سردرګمۍ کښې دي، له یوې خوا نه د طالبانو سره همکاري کوي، د بلې خوا نه یې د مقاومت جبهې مشرانو ته هم ځای ورکړی دی په خپل هیواد کښې، هغوی ته دفترونه خلاص کړي دي.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد هم راسره دی. آزاد صاحب، تاسو د افغانستان او ایران اړیکو ته په دغه شرایطو کې چې اوس طالبان په کابل کې واکمنان دي په څه سترګه ګوري؟
ایران د طالبانو سره تر دې وړاندې چې طالبان واک ته راورسېږي هم خورا نږدې اړیکې درلودې او د پخواني افغان دولت او همدارنګه د نړیوال ټولنې لخوا څو واره ایران په دې باندې متهم هم سو چې په هغه مهال چې طالبان د ترهګرو په نوم پېژندل کېدل د دوی سره نږدې اړیکې درلودې او دوی سپورټ کوله. حتی د طالبانو پخوانی مشر مولوي منصور چې کله پاکستان کښې وژل کېږي هم د ایران څخه پاکستان ته په سفر و. اوسني بحث ته که راسو، ایران د طالبانو څخه ځینې اندېښنې هم لري، یعنې ځینې ګواښونه هم چې دوی ته متوجه دي په سیمه کښې. د هغو د مخنیوي دپاره هم ایران هڅه کوي چې طالبان سره نږدې اړیکې ولري، تر څو په راتلونکي کښې هغه امنیتي ګواښونه چې ایران ته متوجه دي، ایران داسې فکر کوي، د هغو د مخنیوي دپاره د طالبان سره نږدې اړیکې ولري. دوم بحث دا دی چې په د تېر دولت سره هم ایران د اشخاصو سره ښې اړیکې درلودې، اما په ټوله کښې د دولت سره نه، یعنې که د اوبو مسله وه، همدارنګه د طالبانو د ملاتړ مسله وه، او په ځینو مواردو کښې د متحده ایالاتونو سره د افغانستان د اړیکو مسله وه چې ایران په دې باندې ناخوشي څرګندوله. په ټوله کښې درېیمه برخه دا ده چې ایران اوس هم د متحده ایالاتونو سره هغه خپل ستراتیژیک مخالفت، ستراتیژیک دښمني که ورته وایو، لري، او طالبان هم د مخالفت ظاهرا لري. نو دوی هڅه کوي چې د طالبانو ملاتړ ترلاسه کړي، تر څو د په راتلونکي کښې د امریکا په وړاندې د یوه موقف څخه استفاده وشي.
د طالبانو له حکومت سره د ایران د اړیکو په ارتباط، که چېرته ایران طالبانو ته ورنږدې وي او یا غواړي چې له طالبانو سره نږدې روابط ولري، نو څرنګه روانه اونۍ د سپاهي پاسداران په منځګړیتوب د ملي مقاومت د جبهه استاسي ل طالبان سره په یو غونډه کې کښېناستل او ایران دې ته خوشاله و چې دای هڅول چې سره خبري وکړي.
ایران د خواره هیڅ د مقاومت یا د جمعیت یا د شمالي د جبهه طرفدارانه دي چې ملي او په پوتیر کې څو څو واره د ادرس څخه کاغه په خوانی والی او محمد نور هم درنګه تر ډاکټر عبد الله پورې د خلکو د ایران مرسته سٹایل د جهته د روسي په وړاندې چې کله د جهاد فعالیتونه کوله هم ایران د دې څخه ملاتړ کوي او د امکانات ورکوله دا سٹایل په وار وار کړی دا او ځینې مسایل لا غاښه حتی ژبنیز مسایل هم دي چې د دې سره مجدې اړیکې لري. دا چې طالبان څنګه سرکښل زموږ یاد دی چې کله طالبان نوی واک تر ورسېدل او په پنچیر کې ځینی مقاومتونه پیل شول په هغه وخت کې طالبانو په ښکارا دا وویل چې غوره به دا وي چې د شمال د مقاومت جبهه د خبرو د لارې مسایل حل کړي. طالبان دې ته حاضر دي چې دوی سره کښېني اما یو جګړې ته ترجیح ورکړی و میاشو جنګېدل او بیا چې په کابل کې ځینې مشرانو د قومي مشرانو په نوم ظاهرا حتی وکړل چې د خبرو د لارو خبرو د لارو د مسله حل شي. بیا طالبانو په هغه کې رد کړل ځکه طالبان په بشپړ توګه په قوت کې و او پنشیر نیولی و. نو د طالبان غوښتنه هم دا و چې د دې سره کښېني او تر ټولو شغوره لارې دا و چې د یو دریم ګړي هیواد له ادرس د مقاومت مشرانو سره کښېني هغه هم په هغه حالت کې چې طالبان و بخښي چې ایران خپل نفوذ په طالبانو باندې لري هغه په افرادو باندې وي او یا که هغه په خپل طالبانو په تحریک باندې وي. نو ایران وتوانېد چې دغه ناسو تنظیم کړي.
مننه ازادي په چپو کې بحث ازادي راډیو اوري. په دې خبرونه کې مو نجیب آزاد د باور خورزنګ مشر، شفیق همدرد د منطقوي چارو کارپو میلمانه دي او د بحث دوام ورکول به خبرتیا وروسته د طالبانو د ویاند زبیح الله مجاهد څرګندونه لرو.
ازادي په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
د طالبان ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د دوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د ایران د سفر په اړه وویل.
اول خدا خبره سي د بهرنیو چارو محترم وزیر متقی صاحب ایران ته سفر کړی او د افغان مهاجرونو نمائندگانو او سره ولدل د غوډستون زباره کې په دې کې بلا شک سي د قومندان صاحب اسماعیل خان او امدارات احمد مسعود دوی سره هم لیدل کړی دي. هغه ته د پیغام رسول مقصد او هغه ته پیغام رسیدلې د افغانستان د دوی کور د هیڅ ډول تشویش پاتې ونه لري او کور تر اتلې سي عادي ځوان کولې سي د هیڅ ډول خطر نه د متوجي امدار د دوی ملګرو ته سي بلا بلا هوادو ته تللې دي. نو افغانستان د دوی جید د اسلامي مطلقان د تستون زنست دغه پیغام رسول مطلب او پیغام رسیدلې ده بل د نه اضافه کوم خبره نه دي.
هم درس تاسو فکر کوي د شاغل مجاهد د خبرو په ارتباط چا یا یوازې پیغام رسول هدف د دغه غونډي
زه فکر کوم چې خبري هدف به هدف او مخالفین قانې کول هدف زکه په دې ورستیو کې د نړیوالو ټولنې فشار په طالبانو باندې ډیر شوی دی چې ټول شموله حکومت رامنځته کوي او پیری کې علاوه طالبانو نه ځین نورو چیرو او د نورو لګکیو قومونو استادو کم پیری کې د ګډون حق ورکړي. نو په دې اساس باندې طالبان کوښښ کوي چې ځین خلک هغه د خپل راتلونکي نظام یا حکومت اعلانوي غیر راولي. نو د دوی هڅه خدا و چې د مخالفتونو په کور د نن حل کې د دې لپاره منډې ترړې مخکیم کړي وي او دا یې هم و. لیکن په مجموع کې کوم پیام یا کوم پیغام چې د دې ناس ته راووت لومړی خو دا د جبهې ویندویانو دا لیدنه چې در ردوله په طریقې ورسته چې ایران اعلان وکړ چې دا لیدنه شوې ده او په خپل امیر خان متقی وویل چې دا لیدنه شوې ده نو بیا د جبهې ویندویانو یا حتی د جبهې غړي مجبور شول چې دا یو منل شو د دوی سره ناشته شوه ده. طالبان غواړي د خپل مخالفینو د توجه را جلب کړي چې پترس کې د نړیواله او د متحده هیوادونو د فشارونه کم شي او د دوی حکومت پر رسمیت وپیژندل شي.
همدر صاحب ک مطلب له ټول شموله حکومت وي نو مخکې تر دې چې شاغله متقی ایران ته ولاړ شي د طالبانو بل چارواکي مولا برادر دا خبره ښکاره وکړل چې د پخوانی حکومت خلک به د دوی په نظام کې ځای پیدا نکړي.
بالکل ځینې داسې خلک دي چې هغه په پخوانی نظام کې ولې کې فاسد نه وو او ځینې داسې خلک دي چې بیا رښتیا هم فاسدین وو او ټولو ته ریکارډ او تاریخ معلوم دی. نو زه فکر کوم چې هغه د تیر نظام کوم مهم کسان چې وو هغه هم د بدبختی ورته وایم په خوشبختی وایم اوس هم له خلکو استازیتوب کوي او ځینې قومونه چې دي لا اوس هم په غیر باندې اعتماد لري او خپل استازي او مشرانی بولي. نو په دې اساس باندې ادرسونه قومي چې دي له بدبخته تر اوسه پورې مغه پاتې شوي دي. نو طالبان یا بل هر څوک چې کله د قوم پر استازیتوب د چا سره خبرې کوي مجبور دي چې هغه دمدغه اشخاص سره خبرې وکړي. زه فکر کوم چې احمد مسعود په تیر نظام کې وانډ نه درلودل نه کوم یعنی وظایف نه درلود وظیفه نه درلودل او دنده نه درلودل. نو په دې اساس دا ول سره د طالبانو کوم دریض چې د احمد مسعود په وړاندې باندې هغه ډیر نرم وو د پنځیر عملیات یو درول دی هغه جبل سراج تخپل وډل ور لګلی و تر څو پوری خبري ور سره وکړي او دا خبري تقریبا سره 15 ورځې الته دوام وکړ تر هغه وروسته چې دوی حاضر نشول. نو بیا په پنځیر باندې حمله وشوله. دوی رقم کوخخ کاوه چې دغه د تاجکو عمومي نمائندګي چې څوک کوي یا استاذ توبي چې څوک کوي هغه په اوس وخت کې ډیر سترګې چې چاته وراوړي هغه احمد مسعود دی. دوی کوخخ کوي چې دغه سره یو تفاهم ته ورسیږي او دا تفاهم تلک ډاکټر عبدالله چې نن په کابل کې ناشته یې لکه ځینې نور مشران چې راغلي دغه سیرا ولې تر خپل کنټرول لاندې وساتي.
مننه هم تر څپ آزاد څپ څنګه تاسو فکر کوئ چې د طالبانو هدف هم دا و چې دغه د ملي مقاومت د جبهې کسان دوی یوازې کابل ته راوغړي او کنه په نظام کې هم دوی شریک کې پیو ډول؟
زه فکر کوم چې دغه ناشته د مقاومت مشرانو سره وسوله دا ممکن درې څلور څنګه نوې ناشتې هم وغواړي. بیا به دغه وروسته پرېکړه کېږي. طالبان تر خپل د فشار لاندې دي. اما طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال په ګډون یعنی د ملا برادر په ګډون د دې ځینې نورو وزیرانو حتی د معدن وزیر هم په وار وار په رسنیو څرګندونه کې د اشخاصو نمونه علا اخیستي دي چې پېره کې د جبهې د مقاومت مشران هم شامل دي چې متحده ایالاتونو د 2000 د فبروري په نیوشتمه کوم تړون یا کوم توافق د دې سره لاسلیک کړي چې د ځینې اشخاصو نومونه اخیستل شوي وو چې دغه کسان باید په حکومت کې شامل شي یا د طالبانو په دولت کې وي تر څو هم شمول دولت وي او طالبانو دا رد کړي چې نه دا خلک ډېر زیات ملاحظات پر دې باندې چې په هیڅ صورت نشي کولای چې د طالبانو د تحریک په اوسني دولت کې ځای ولري چې تر ډېر ابدي د پورې خلک هم د غواړي چې هغه اشخاص په دولت کې ووځي. اما دا چې د څنګه توانیږي چې دا خلک یوازې کابل مسله به ممکن طالبانو دایوي چې یوازې کابل ته راغلي اما مقاومت زیاده شي نه وسره مني ځکه یو په لومړي سر کې هم دا غوښتنه وه چې دوی باید خپل سهم ولري په دولت کې. د دې ناستې وروسته د ښاغلي یونس قانوني ځینې څرګندونې په ټولنیزو رسنیو باندې راغلې یا ځینې لیکنې دغه یا ټویټونه یې راغله چې یغه هم د همه شمول په نامه باندې د جمعیت یا د مقاومت جبهه چې وزینو نوې نوم ورکړی دی په دولت کې شامل دوه غوښتنه وکړه. یعنی په ټوله کې د دې کې جګړه وه د دې کې وسنۍ مقاومت دی هغه تل وس هم تر دې وړاندې هم د سیاسي سهم لپاره یا د سیاسي امتیازات لپاره بل هیڅ مسله نه وه. هغه ادعا چې دی ظاهرا کوي چې طالبان په وړاندې جنګیږي او خپلواکي او ازادي او افغانان دا مسایل نشته. اما دا چې دوی په طالبان د څومره وتوانېږي چې دوی ته په لوړه کچه باندې په دولت کې ځای ورکړي زه فکر نه کوم چې طالبان دې اوس دې کماله وشي. خو ځینې کسان چې د پیغمبر سوي چهرې نه دي لکه د تورن اسماعیل خان وراره چې په ایران کې د ډیپلوماټ صفت باندې آلته و معنی خبرونه داسې خبره سوله. ځینې نور اشخاص په دولت کې یا په ځانګړي توګه په سفارتونو کې چې هغه نه دي پیغمبر سوي چهرې وي او نه هم ډیر زیات عکس العملونه را وپاروي. ممکن طالبان دې ته امادګي وشو یو په دې باندې بحث هم سوی چې دا خلک په دولت کې دننه په ځانګړي توګه په بهرنیو چارو وزارت تشکیلات کې په سفارتونو کې ځای پر ځای کړي. اما په لویه کچه باندې د مقاومت هغه پیژندل سوي څیرې چې په تیرو شلو کلونو کې هم په ټولو اقتصادي، سیاسي او نظامي امتیازاتو باندې خېږه اچولې وه او اوس هم دا هڅه کوي. زه فکر نه کوم چې طالبان دې ژر دې ته امادګي وشي چې دې ته ځای ورکړي، ځکه دا مشمول حد تعریف هم دانش کړي چې یوازې همدغه خلک چې پخوا هم په دولت کې ونن هم په دولت کې د افغانستان همشمول دولت دی. دا د مشمول تعریف بیل دی، پیغه کې د میرمنو ځای همدارنګه د هغه کسانو ځای چې هغه د افغانستان اوسیدونکي دي، اما بې طرفه دي، دغسې بد بیکګراوند نه لري لکه دا خلک چې لري. هغه باید په دولت کې یو سیاسي ساختار رامنځته شي چې هغه متفاوت وي د اوسني سیاسي ساختار څخه ډېر زیات متفاوت وي. هغه د همشمول تعریف دی.
مننه آزاد صاحب. همدر صاحب، د افغانستان او د ایران ترمنځ یو لانجه چې په تیرو دوه لسیزو کې بیا بیا هم یاده شوې ده، خصوصا په تیرو لسو کلونو کې، هغه د اوبو مسله ده. څه رقم کېدی شي چې د سوی ډیپلوماسي رامنځته شي چې دغه لانجه د دواړو هیوادونو ترمنځ حل شي؟
ګوره، دا اوس موږ خبرې کولې یو څو شیانو ته، زما فکر لار زه فکر کوم چې په دې بحث کې، په دې باندې بحث ونه شو. تقریبا و داسې مسائل دي چې ایران د افغانستان سره حل کول غواړي یا دوی په دې باندې بحثونه کوي. یو دغه د اوبو مسله ده چې تاسو دې ته یادونه وکړې، ته به ورسره سم زه به د سیلند لیست ته وایم. یو د اوبو مسله ده، د سلما بند چې جوړ شو او په خاني ولسمشر چې ویلي چې د افغانستان او بدو د ایران تیل د ایران کې خیر اکثر عمل نه درلود، طریقې ورسره کوم یو به چې افغانستان کې مهار شولې، التاسستان او بلوچستان او زاهدان او کومزاینو کې چې کوم ستونزې دوی ته رامنځته شولې، کوم وچکالي التراغله، نو دوی د مشکل سره مخ شول. بل مسله ده، داعش مسله ده، په دې باندې دوی هر یو اندېښنه ده. دوی د پاره د کډوالو مسله ده، د شیعه مذهب مسله ده، د جعفری فقه مسله ده چې دوی وایي چې ورخم په قانون کې ځای ورته ورکړل شي، او د ترانزیت او تجارت مسله ده، د امریکا سره د مخالفت مسله ده. دوی نه پوهیږي چې طالبانو راتلونکي اقدام څه دی. دوی د امریکا سره تړون وکړ، آیا پراتونکو کې به شل کال دوی د امریکا سره جنگ کړی دی، ام مخالف به ور سره پاتې کیږي که موافق ور سره پاتې کیږي. او بل مسله چې د دوی پخوانی همکارانو یا د دوی پخوانی هغه خلک چې دی مثلا دوستانی و یا بلکې جوړ کړی و د فاطمینو په نامه باندې، ځینې رهبران یلته په افغانستان کې روزلي و، غوته پیسې ورکولې په تورو خلطو ملتو کې، نو دوغه توان ډور کول دي. اوس برا شو د اوبو مسله ته ګوري. د اوبو مسله د ایران لپاره ډیره حیاتي ده، او دا کوم هغه چې موسی شفیق د ایران سره کړی و، او په همدغه تور باندې موسی شفیق بیا چې دی هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي، ځینې خلک وایي چې دای لوی خیانت وکړ په افغانستان کې. نو د موسی شفیق او ځینې نور خلک هغه وخت کې د افغانستان په هغه وروستی صدر اعظم چې هغه فکر درلود چې د ګاونډي سره به دغه مسایل موږ حل کړو، لیکن دغه سی حل شول چې ترې وروسته بیا د مشکلات زیات شول. افغانستان کې جنگ شو، افغانستان وب هغه ته روان وي. نو دوی خو به اوس دا وختونه کوي چې دغه ډیم چې جوړ شو دی د سلما، هغه کافی اندازه وب چې مخکې ایران ته ورتللې اوس نو ورزي. نو دوی اندېښنه خو به دا وي، او د دې ترڅنګ دغه نور اندېښنې هم شته.
همدر صاحب، مننه. تاسو دا و دقیق شانو ته اشاره وکړه، پدی باندې باسو کو دی. آزاد صاحب نظر یوازې د فاطمینو په برخه کې واخلو. آزاد صاحب فکر کوي چې د فاطمینو مسله د ایران لپاره اوس هم همدومره اهمیت لري، ځکه چې د سوریې جګړې خو یو څه سړې شوې دي؟
ګوره، د سوریې جګړه په لشکره چې دا جګړې سړې شوې دي، اما د ایران او د پاکستان یو ځانګړتیا به ورته وي د دې هېوادونو لپاره. هغه دا دی چې په سیمه کې نیابتي جګړې زیاتې ولري. هغه د راتلونکي لپاره د هر محال د وضعیت د کنټرول لپاره چې دا هېوادونه په خپله ګټه وکاروي. د فاطمینو برخه یا د سپای پاسداران په چوکا کې د قدس کومه مسله چې دا چې په هغه کې د دوی مشرتابه مخکې سلیمانی کا اوس بیا د غذای ماسي خانې دا په لوړه کچه باندې په نړیوالو هغه لستونه کې دایشه یو ډول ترهګر په صفت باندې پیژندل کیږي. دا چې اوس په سوریه کې جګړې اوس کمی شوې دي، همدارنګ په افغانستان کې په بشپړه توګه د نیابتي جګړو ډلګې لمنځه تللې دي، یعنې هغه نفوس چې د سیمې هېوادونو درلود تر ترکیې پورې. مثلا د طالبانو د اتاک سره سم د جنبش مشر دوستم له افغانستانه فرار شو، همدارنګه د شمالي تلوالي ټول مشران لیدې ځای ولاړل، همدارنګه د د شیعه مذهب له ادرسه د سیاسي تمثيل کوونکی مشران کغه شغله مارکیټ او کوم مشران د افغانستان او لاړه د دې سره د سیمې د هیواتونو نیابتي جګړیزې ډلې هم یا غرشي ضعیف شوي په افغانستان کې. اما ایران به وغواړي، ایران به تل وغواړي چې د ایران د باندې دغه ډول نیابتي جګړو ډلګۍ فعال وساتي.
همدر څه تاسو چې داعش ته اشاره وکړه، د اگست له 15 راورسه چې طالبان واکمنان شوي دي، په پیل کې داعش ځینې خونړۍ بریدونه د افغانستان په مختلفو سیمو کې وکړل، لیکن په وروستیو کې چې ورته ګورو د داعش حملې په افغانستان کې کمې شوي دي. آیا بیا هم داعش د ایران لپاره یو خطر حساب دی؟ زه
فکر کوم چې دولتونه او ملتونه به د دغسې یو ګواښ په وړاندې اندېښمن وي، لیکن دغه ګواښ د طالبانو پر راتګ سره مکمل زه فکر کوم چې له منځه تللی دی. او دغه وروستي بریدونه هم چې په افغانستان کې وشول، زه فکر کوم چې هغه اخري زور و. تر دې وروسته هم ټکه ټوکه وکړي، لیکن په هغه اندازه چې دوی مخکې کول، مثلا د کابل په غرب کې به چې کله دوی بریدونه کول په مختلفو ځایونو کې، د افغانستان په نورو ځایونو کې، یا په دې طالبانو کې مثلا چې په قندوز او خندار کې وکړه، زه فکر کوم په هغه کچه به نه وي، ځکه زر طالبانو تر یو حده پورې دا خلک یا دغه فکر دغه ډله چې ده تر یو حده پورې ځپلې ده. او زه فکر کوم چې ایران هم اوس د دې نه تر یو حده پورې مطمئن دی، لیکن په اندېښنه کې به وي، ځکه دا د ملتونو او دولتونو یو اندېښنه وي چې راتلونکی به دوی سره څه کېږي. خو تر ټولو نه مهمه مسله چې ده، د طالبانو د امریکا روابط او اړیکه ده. ایران اوس هم دې ته منتظر دی. تاسو ګورئ د په ایران کې کوم اوسنی سفیر چې د امیر خان متقی د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په امضا باندې د اسماعیل خان وراره سلیمانی معرفي شو، د خبری کانفرنس ورکړ. ګوره په پاکستان کې هم دغه پټ سفیر شته دی، په چین کې هم امکان دی ولري چې یو سفیر معرفي شي، لیکن دومره ښکار نه و لکه په ایران کې چې راغی مطبوعاتي کانفرنس یې ورکړ. نو په دې اساس باندې ایران تر یو حده پورې کوښښ کوي چې د طالبانو حمایت له ځانه سره ولري، او معنا پوه شي چې دغه د امریکا او د طالبانو اړیکه سره هم ده.
د امریکا مسلې ته تاسو اشاره وکړه، تیرو څو میاشتو کې، یعنی د طالبانو د ترواکمنې دوره وروسته، امریکا نږدې 800 میلیون ډالر مرستي بشري مرستي افغانانو سره کړې دي. آیا دا ممکنه ده چې په کابل کې یو ناست واکمن د ایران او د امریکا ګټ سره بدل کړي، او د دې له خطر چې ایران خوشاله کی امریکا ته شاکړي؟
زه فکر کوم دا به لوی تیروتنه وي، ځکه د ایران چې دی او پاکستان او ځین نور هیوادونه زموږ د منطقې ځینې همسایګان، هغوی تر ډېره حده پورې داسې زیګزاګ سیاست لري، یوه ورځ په یو فکر کې، بله ورځ په بل فکر کې. لیکن موږ امریکا داسې وو چې په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې وځینې غلطۍ درلودلې، لیکن هغه اوس د نړۍ یو زبرځواک دی. د هغوی سره دښمني کول به زه فکر کوم چې موږ ته ډېرې ناوړه پایلې ولري.
مننه همدر صاحب. آزاد صاحب، همدا پوښتنه که د بحث روسیو ته رسیدلی یو، که له تاسو هم وکړم، کله چې امریکا وویل چې پوځیان باسم، ناټو او ټولو متحدانو یې له افغانستان پښې سپکې کړې، یعنی دا نړۍ په امریکا پسې روانه شوه، آیا ممکنه ده طالبانو ته چې له ایران سره دومره نږدې روابط ولري چې امریکا پرې خوابدې کړي؟
کابو میاشت یونیم وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مهم ښاغلی عباسنګزي په ځغرنده دا وایي او ډېر ښکاره یې وایي چې د متحده ایالاتونو باید افغانستان ته راوګرځي. دا په دې معنا چې دوی په هیڅ عنوان نه غواړي، او دا د دوی هغه سیاسي کوم ساختار چې دی د دې زغم او توان نه لري چې متحده ایالاتونه د ایران یا د بل هر هېواد سره چې وي هغه کې وي، یعنی له توجه دې وغورځول شي. نه، زه فکر نه کوم چې طالبان دا کار وکړي. ایران ته د متحده ایالاتونو په وړاندې کې په سره کو خورا ډېر ضعیف دی، لکه تاسو خپل خبره کې یادونه وکړه چې د 800 میلیون ډالر مرسته تر اوسه د افغان ولس سره د دې بشري ناورین د مخنیوي لپاره سوې ده. همدارنګه پرون نوړ مورزم د ملګرو ملتونو ځانګړي ناشته چې وسله په هغه کې د افغانستان د اوسنی وضعیت د کنټرول یا د ناورین د مخنیوي لپاره د 15 میلیارډ ډالرو مرسته غوښتنه وسوله چې ملګري ملتونه بې له شکه د متحده ایالاتونو تر نفوذ لاندې دي او متحده ایالاتونه شاوخوا 60% د ملګرو ملتونو هغه پنج دی هغه د نیشن چې هېوادونه کوي یا هغه اقتصادي مرستې چې د ملګرو ملتونو سره کېږي هغه 60% د متحده ایالاتونو دي. یعنی ښکاره خبره ده چې متحده ایالاتونه پر ملګرو ملتونو نفوذ لري او ملګري ملتونه د متحده ایالاتونو د اعتماد ترلاسه کولو پرته دومره لویې پرېکړې یا غوښتنې نشي کولی چې 5 میلیارد ډالر د یو هېواد سره مرسته وشي د هېواد ولس سره. نو دا ټول هغه مسایل دي چې ایران هیڅکله نشي کولای چې د متحده ایالاتونو ځایناستی شي.
ډېره مننه آزاد صاحب او همداراز همدرد صاحب له تاسو څخه مننه کوم چې په دې بحث کې مو تر اخره را سره برخه واخیسته. له اوریدونکو اجازه غواړم تر بلې خبرونې مو خدای مل.